ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د یوې بجې په دې خبرې غړې کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني روانه خبرونه کې یو شمیر راپورونه لرو د خبرونه پرسته نیمې کې دته د مشال مرکا ونی د خبرونه وړاندې کوو په دغه مرکا کې د منظور پښتین سره خبرې شوې د مو همکار ګولیاز د مرکا کړي دا به هم وري کتر پای را سره مل شوې خو د خبرونه د پیل کې د یوې بجې خبرونه لپاره مای خپل همکار منور شاله کړو
د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا سوداګر وای د ټیکس نوی قوانینو پر ضد با په اسلام آباد کې احتجاج کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان استازولۍ نور کولو مخالفت کړي او ملګری ملتونو وای ایران د اټمی مرکز د سارن اجازه نه ورکوي. د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا د سوداګرو بیلابیلو تنظیمونو فیصله کړې چې د سپتمبر په 9 په اسلام آباد کې کیدونکو احتجاج کې به برخه اخلي. د ټیکس په قوانینو کې د دریم بدلون 2021 په نوم د صدارتي فرمان خلاف دغه احتجاج اعلان د تاجرانو تنظیم آل پاکستان انجمن تاجران کړی دی. د خیبر پښتونخوا د سوداګرانو اتحادیه مشر ملک مهر الهی پر مشال لريو تویل چې په نوي صدارتي فرمان کې د تاجرانو لپاره سخت شرایط ټاکل شوی دی.
دی وی جی آر یو دکان باندې پی او ایس پر لگی پوائنٹ آف سیل او ڈیوائس پر لگ ہوئی اور بلدا دے چی ایف بی آر لدا اختیار سو کہ اگر ہر قسم کاروبار ہوئی ہر قسم دکانی نو آگاہ چکم دے بغیر دا تپوس جبرن چکم دے آگاہ سیل ٹیکس کے اچھا اڑواڑی.
بلخو حکومت د صدارتي فرمان په لړ کې سوداګر په اعتماد کې د اخیستو لپاره او د احتجاج مخنیوي لپاره پرون په اسلام آباد کې د آمدان او ټیکسونو وفاقي ادارې اف بی آر چارواکو د تنظیم تاجران پاکستان په نوم د سوداګرانو د یو تنظیم سره مذاکرات کړي خو آل پاکستان انجمن تاجران تنظیم وای په ټاکل شوې نیټه خپل احتجاج خامخا کوي. په بلوچستان کې وسلوال برید کې امنیتي سرتیرو ته مرغوب لا وخته. د پاکستان د پوز د عامالي کوسانګي اي اس پي ار پون په یو بیان کې ویل وسلوالو په ماج سیمه کې د سرحدي عسکرو په یو چیک پوسټ برید وکړ چې پکې یو امنیتي سرتیر وجل شو او دوه نور جوړل شوی. تر اوسه د حمله ذمہواري چا نه منلې. بلخوا د بلوچستان په گوادر خار کې نامعلوم کسانو د محمد علي جنا مجسمه په بم لوزولې. د گوادر ځای چارواکو ویل چې دغه مجسمه د ریموت کنټرول بم په ذریعہ تباہ کړل شو. بلوچ وسلواله ډلې بلوچ ریپبلیکن آرمی د دې ورستې پیخي ذمہواري منلې ده. طالبانو د ملګرو ملتونو په هغه فیصله اعتراض کړی دی چې د دوی استادې د ملګرو ملتونو په شپږویایم عمومي غونډه کې ګډون او وینا نشي کولای. په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو حکومت سفیر نومول شوی پرون مشال لري تو ول دوی حق لري چې د افغانستان استاذي تو بوکړي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه واخلي. ل دې وړاندې د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دو چارډیک ویلی چې غلام محمد اساق زیبا د ګل پورا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استاذي تو وینا وکړي او دا چې طالبان په عمومي غونډه کې ګډون او وینا نشي کولای. خو سهیل شاهین ویل یو کس چې د افغانستان په هیڅ برخه کنټرول نه لري په کوم اصول د افغانستان په استاذي تو خبرې کولای شي. په ملګرو ملتونو کې د افغان حکومت په خوانی استاذ خاغله اساق زی اوس هم په خپل دند پاتې دي ځکه چې ملګرو ملتونو لا هم په دې اړه کومه فیصله نه ده کړې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. طالبانو له نړیوالو هوایی شرکتونو غوښتي چې افغانستان ته خپل پروازونه بیا پیل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل چې د کابل په هوایی ډګر کې ستونزې حل شوې دي. د کابل هوایی ډګر چې 13 میاشتې بهرانیانو او له خطر سره مخ افغانانو د ایستلو پر مهال په جزوی توګه ویجاړ شوی وو د قطر او ترکی په مرسته بیرته جوړ شوی. د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایستلو د عملیاتو پر مهال له 1,00,000 زیات کسان چې پکې اکثره افغانان وو ایستل شوی دي. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت پی آی په ګډون یو شمیر هوایی شرکتونه د کابل هوایی ډګر څخه محدود خدمات لري. د بشری مرستو او مسافرینو تګ راتګ ځنې پروازونه هم کیږي خو عمومي یا کمرشل پروازونه لا هم په مکمله توګه نه دي پیل شوي. او بل خبر دا چې د ملګرو ملتونو د اټمی سار ادارې IAEA ویلي ایران نړیوالو پلټونکو ته اجازه نه دا ورکړي چې د اټمی بټي ورکشاپ ته لاسرسي ومومي. IAEA پرون په یو بیان کې ویل چې تهران کاراج سنټریفیوجز برخې تولیدي ورکشاپ ته د رسایي غوښتنه رات کړه. د سپتمبر په 12مه IAEA سره شوي تړون لاندې ایران موافقه کړې وه چې د خپل اټمی مرکزونو د سارګرو کیمرو د مرمت لپاره نړیوالو سارونکو ته اجازه ورکړي چې د حساسو مرکزونو ویډیو ریکارډولو اول عمل دوام ومومي. د IAEA تازه رپورت په داسې حال کې مخ ته راغلی چې د نړیوالو قدرتونو او ایران ترمنځ خبرې اترې د اټمی تړون د بیا ژوندي کولو په هدف شوې دي. د خبرونو پای
تاسو مشال لیدو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار منور شاه وړاندې کول. د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. د ټیکسونو په قوانینو کې د دریم بدلون 2023 میلادي کال په نوم د صدارتي فرمان پر ضد د پاکستان د تاجرانو تنظیم د سپتمبر په یو کم دیر شمنېټه په اسلام آباد کې د احتجاج کولو تر اعلان وروسته د خیبر پختونخوا د سوداګرو بیلابیلو تنظیمونو هم پریکړه کړې چې په دغه احتجاج کې به برخه اخلي. حکومت د صدارتي فرمان په لړ کې سوداګر په اعتماد کې اخیستو او پر یو کم دیر شمنېټه د سوداګرو د احتجاج مخه نیولو لپاره پرون دی اتوار پورس په اسلام آباد کې د پاکستان د وفاقي ادارې FPR چارواکو د تنظیم تاجرانی پاکستان په نوم د سوداګرو د یو تنظیم سره مذاکرات وکړل. خدال پاکستان انجمن تاجران په نوم د سوداګرو دغه تنظیم وای پر ټاکل شوی نیټه به خپل احتجاج ضرور کوي. تفصیل غلام غوس وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د سوداګرو د اتحادیې مشر ملک مهر الهي مشال ریډیو ته وویل چې د ټیکسونو په نوې صدارتي پرمان کې د تاجرانو لپاره ډېر سخت شرایط مقرر شوي دي.
د یوې جاریو دکان باندې پی او ایس بلګي پوینټ اف سیل او ډیوایس بلګوي او بلدا دي چې ایف بی آر لدا اختیار شو چې هغه هر قسم کاروبار وي او هر قسم دکاني نو هغه چې کم دی بغیر د تپوس جبرن چې کم دی هغه سیل ټیکس کې اچول غواړي. دای خو ویل چې موږ لوی دکاندارانو ته په نوټیس ورکو دلتا ای خبر کې ورکوټه دکاندارانو ته نوټیس راغو. دای وای چې موږ چې کم دکان ريجستر کړه نو آغا چې هغه سیل ټیکس ريجستریشن قانون مطابق بنه چلیږي نو هغه کې کم نه کم 5 لاکھ ہوتی کا زیات نه زیات 30 لاکھ روپے موږ جرمانہ وکاو. دا خو موږ چې کم دے 29 تاریخ باندې پروگرام کو دھرنا وکاو اسلام آباد کہراو وکاو.
د پاکستان افغانستان د سوداګرو د شریکی خونی مشر زید الله شینواری وای یو خو د صدارتي پرمانونو د لاري د ټیکس نوي نوي قوانين عملي کول د پخواراسي را روان یو غیر عيني کار دی او بل د ټیکسونو راټولولو په هدف د سوداګرو سره د سختي کولو سره د هیواد اقتصاد وده نشي موندلې.
طریقه دا چې بحث وشي او ډیبیټ وشي او هغه نه پس د پارلیمنت منزور کینو ټیکس ورګي موږ اوس هم انکم ټیکس اورډیننس کې ځیش کار اوس چې دا اوس پورې دا یو قانون په شکل کې راغلی نه دا یو اورډیننس په شکل کې راغلی. دا اوس هم د کال کې 2-3 اورډیننس راځي نو د دې طریقې کار غلط دی او دویم د کې خبره دا ده چې څومره ټیکس افسران دي دوی ته د اختیارات زیاتې لګي کارونه حکومت چې دي خراب شوې دي بزنسونه خراب کړي دي دغه اکنامیک گروث شته نه ده او ټیکسونه خو اله روزي چې کړه اکانومي روانه ده.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس په نوم د سوداګرو د خونی پخوانی مشر پیز محمد خان وایي د ټیکس د دې نوي قوانینو سره به هغه سوداګرو باندې نور بوج پریوزی کوم چې د وړاندینه ټیکسونه ورکوي.
ټیکس برډینګ نه کوي او اگزیستینګ ټیکس پیر باندې بوج جوړی لګیا دي نو زموږ چې کوم کسان دي هغه دې احتجاج کوي چې دا اوس تاسو دا سمال کیډرز کوم دي هغه زموږ هغه دي خو هغه باندې ټیکس بوج نشته زیات او زیات بوج خو نه هغه غټه ریټیل باندې راځي.
خدا خزانی و پاکی وزیر شوکت ترین در سپتمبر پا 28 نیټه پا اسلام آباد کی پا خبری کانفرنس کی ویلی و چی حکومت حسه کوی چی در ٹیکس نظام پراخه کری او زیاد نزیاد خلق در ٹیکس ورکون کو پا چوکات کی دنن را ولی. حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د ټیکس قوانینو د 2021م د دریم صدارتي پرمان په لړ کې سوداګر په اعتماد کې واخلي او د سپتمبر په یو کم دیرشمه نیټه په اسلام آباد کې د سوداګرو د احتجاج مخه ونیسي او هم په دغه لړ کې د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د اف بی آر د چارواکو او د تنظیمي تاجرانی پاکستان په نوم د سوداګرو د یو تنظیم سره د مذاکرات وروسته یا تنظیم د سپتمبر په یو کم دیرشمه نیټه د احتجاج نه کولو اعلان کړی دی. خود ټول پاکستان انجمن تاجران په نوم د سوداګرو یو بل تنظیم وایي دوی به د خپل پلان سره سم په یاد نیټه په اسلام آباد کې د اف بی آر دفتر د احتجاج په توګه راګیروي او خپل احتجاج به کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال کړي هغه خبره چې د قبایلي سیمو اوسیدونکي د پښتون قام پرستۍ پر اساس له افغان طالبانو سره خواخوږي لري پر ټولنیزو رسنیو غبرګونونه راپارولي دي. د نوموړي د څرګندونو په اړه پر ټویټر پښتنو کله هم د طالبانو ملاتړ نه دی کړی، تر هاشټیګ له مخې کمپاین چلیدلی او سلګونه ټویټونه شوي دي. تر عمران خان مخکې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف هم طالبان او پښتانه ملت پالنه سره تړلي ول. پښتنه دا ده چې د دې هیواد واکداران طالبان او پښتون ملت پالنه د یو بل سره له تړلو سره څه ترلاسه کول غواړي. تفصیل د عبدالحی کاکړ پر پور کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو شپږ اویامي عمومي غونډې ته شاوخوا 15 منټه وینا وکړه، خو په دې دومره اوږده وینا کې یوازې پر یوه جمله په پاکستان کې دننه سخت تنقید وسو. نوموړي د افغانستان پر اوسنۍ او پخوانی وضعیت، د پخوانی شوروي اتحاد او ترګریزه جګړه کې د پاکستان او امریکا په ګډون د نړیوالو پر رول رڼا واچوله، خو هغه وویل چې په امریکا او اروپا کې ځینې سیاستوالان د افغانستان په اړه پر پاکستان تورونه لګوي. د دې پس منظر بیانولو پر مهال عمران خان د پاکستان قبایلي سیمو ذکر وکړ چې په ادایه هغه وی له افغان طالبانو سره ژوره خواخوږي لري.
اوس براشو د سپتمبر 11 ته امریکا ته بیا د پاکستان ضرورت شو، ځکه د امریکا په مشرۍ متحدانو غوښتل چې افغانستان اشغال کړي او دا د پاکستان له لاجستیکي مرستې بغیر نشو کېدلی. تر دې وروسته څه وشول؟ هماغه مجاهدین چې موږ ورته روزنه ورکړې وه چې د بهرني اشغال پر ضد جنګېدل او ویل یې چې جهاد دی، هغوی زموږ خلاف شول. موږ ته د امریکا همکاران وویل شول دوی زموږ خلاف جهاد اعلان کړ. بیا له افغان پولیس سره د پاکستان په نیمه خپلواکه قبایلي سیمه کې چې تر خپلواکۍ وروسته هلته هیڅ یو پاکستانی پوځي نه و تللی، د دې سیمې خلکو له افغان طالبانو سره ژوره خواخوږي لرله. دا خواخوږي د مذهبي نظریې نه، بلکې د پښتون قام پرستۍ یا ملت پالۍ پر بنیاد لرله چې ډیره پیاوړې ده.
خود عمران خان پښتون کمپرستی له طالبان سره د تړلو د خبره ناندریز اسوه او په ټویټر په دیاله د پښتنو کله هم د طالبانو ملاتړ نه دی کړی هشټګ لمخي کمپاین وچلیدي چې پکې د پښتون ملت پالګوند عوامي نیشنل پارټي د مشرانو او غړو ترڅنګ پښتنو لیکوالانو، ټولنیزو فعالانو او ځینو غیر پښتنو برخه واخسته او د وزیر اعظم پر څرګندونو یې تنقید وکړ. لیکوال محمد تکی ولیکل طالبان پښتون زد پروژه ده، نه چې پښتانه ملاتړ کوي. د ټویټر بل فعال عمران خان لیکلی طالبانو تر ټولو اول پښتون شناخت په نشه کړ، دوی په قبایلي سیمو کې د مشرانو یو پوره نسل لمنځه یوړ، ځکه چې د پښتنو جرګه چې د روغې جوړې سمبول دی د دوی په مخ کې خنډ و. دغسې عوامي نیشنل ګوند چې وایي طالبانو یې تر زرو زیات غړي وروژلي، د خپل جنو وجل سو غړو او مشرانو عکسونه مخبره کړي. د دې هشټګ لمخي په سلګونه ټویټونه وسول. خو پښتنه ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې خبرو کول سره اخر څه ترلاسه کول غواړي. د دې په جواب کې د پېښور پوهنتون د تاریخ څانګې په خوانی مشر ډاکټر منهاج الحسن وایي د دې په فکر پاکستان هڅه کوي چې نړیوال وهڅوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. نوموړي د سپتمبر پر شپږمه نیټه مشالې ډول چې طالبان له پښتون ملت پالنې سره هیڅ تړاو نه لري بلکې هغوی د مذهب پر اساس مبارزه کوي چې په غیر پښتانه لکه ازبک تاجک او پنجابیان هم شامل دي.
اوس ښکاري داسې چې دیش باز خلک دا غواړي چې دینه د مذهبي چاپ لري شي ولې چې دنیا کې خو د مذهبي انتها پسنده ته خلک نظر سره نه ګوري. نو دا نشنلزم یا قومیت داسې شاید چې په بهر ملکونو کې یا هیوادونو کې هم دومره خلک ورته په بد نظر نه ګوري. خیال خدا د عمران خان چونکې غواړي چې دته دغه میلاو شي ریکګنیشن میلاو شي لکه دنیای اومنی د طالبانو حکومت نو دی وجه نه هغې هغه مذهبي چاپ د کور غواړي قومیت
عمران خان د پاکستان لومړی واکمن نه دی چې افغان طالبان یې له پښتون کمپرستۍ سره تړلی دي. تر دې وړاندې د دې هیواد پوځي ولسمشر جنرال مشرف هم طالبان پښتون ملت پاله بلل ول چې د ده په وینا د خپل خاوري د ازادي لپاره جګړه کوي. هغه مهال هم پښتون ملت پالانو پر جنرال مشرف نیوکه کړې وي. هم دې ته په کتو سره د پاکستان د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي د دې هیواد امنیتی او استخباراتي ادارې غواړي چې په افغانستان او پاکستان کې فعال پښتون ملت پاله ډډې تکړي او طالبان د پښتون ملت پالنې استازي وګڼي. ڈاکٹر عائشہ صدیقہ وائی پاکستان اور دا پاکستان امنیتی اور جاسوسی ادارے تل دا فکر کبھی چوازی یو افغان یا پشتون کام پرستی وجود لري او هغه د طالبانو کام پرستی. دوی د طالبانو له کام پرستی پرتا بل پښتون او افغان کام پرستی نه مني. په افغانستان کې او په پاکستان کې هم ملت پاله استا او دوی غواړي چې هغه وي ختم کړي. نو ځکه د زړه خبره د عمران خان پر خوله راغله. د عمران خان پر څرګندونو د سوي تنقید پاړه د حکومت او نه هم د نوموړي د ګوند لوري څغبرګون یا سپیناوي مخې ته راغلی دی. سربیره پر دې چې د افغان او پاکستانی طالبانو په لیکو کې د پښتنو شمیر زیات دی خو دغو دواړو ډلو په مختلفو موقعو د ملت پالنې مخالفت کړی او دې ته یې د مسلمانانو د تقسیم په سترګه کتلي. طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د افغانستان نوم په اسلامي امارت بدل کړی. افغان ملي بیرغ یې په سپین بیرغ اړولی او په ځینو سیمو کې د خپل تعبیر او تشریح شوي اسلام لمخي خلکو ته سزاګانې ورکړي. دغه سي د پاکستان په قبایلي ضلع کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم تحریک راپورته شوی او په دې سیمه کې د ترګریزه جګړې پاړه د پاکستان د تګلاري او وسلوالو طالبانو پر ضد لوی لوی جلسې کړي دي.
په افغانستان کې پاتې کیږو ورو کابل ته. په افغانستان کې میشتا مسید کام له پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ رابطه تګ راتګ کې دی ورته اسانه پیدا کړي. په افغانستان کې میشتا د مسید کام ځینې مشرانو مشالې جو سره په خبرو کې وویل د پولي دواړو غاړو ته خپل ویو سره سره جایدادونه لري خو تګ راتګ کې د مشکلاتو سره مخ دي. نو پاکستان حکومت دا ستونزه هواره کړي. خو د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلیماني استازی اقبال اپریدی وایي په وزیرستان کې د مسید کام مشران او منتخب پارلیماني استازی دي. د جرګې په صورت کې په اسلام آباد کې له متعلقه چارواکو سره وویني نو حکومت به ټولي ستونزې هوارې کړي. تفصیل د اشتیاق مسید چې د کابل نه راپور کوي.
په افغانستان کې مشته مسید خپل سیمو ته د تاګ رو تاګ په وخت د پاکستان حکومت نه د سہولت جوړولو غوښتنه کړې ده. په دغي برعکس د افغانستان لوګر اوسیدونکو غلام صدیق مسید مشال ریډیو ته وویل
مسید خو ډېر زیات دی په لوګر کې. هر ډېر زیات کورنۍ دي تقریبا 1500 کور دي او دغه سه نور اور په غزنی کې شه دي او په وردګ کې ډېر زیات کلی پروته دي. داس په کندوز کې هم پروته دي. دل په کابل کې مختلف ولایتي ډېر غټ مسجد پروت دی. ډېر شخوارۍ دي بلل ځای دی مان ځای دی شمن خیل دي دا غونډوله ته پروت دی. او بل پاکستان حکومت نه میږ دا خواهش کوي چې کوم شناختۍ دي د میږ څه مشکل وي دا باید د میږ سره لیار یوسي ځکه چې د میږ وره هم ځکې دي دل هم ځکې دي وره په وزیرستان کوم ډېر زیات هم ځکې دي. دولت هم د میږ ښه بودی دي ښه مخور خلک پکې دي مشروم پکې دي. نه دا پاکستان میږ دا خواهش دی چې میږ سره چې څه خبره د میږ څه مشکل وکړي باید هغه حل کړي.
په افغانستان کې مشته د دوی نورې مسجد مشرانو خبرې هم واروي.
زه جی عتیق الله مسجد د لوګر اوسیدونکی یم. په وزیرستان کې ځای نشته دی، دلته په افغانستان کې مشته دی. ډېر مشکلات یې مشته چې دولي سي کنه وي په تذکرم پرېږدي، اور خو بیا نور دغه مشکلات شته دی، بونډرۍ باندې باندې دي کنه. دا ډېره مهرباني وي د هر حکومت نه چې د میجا سپورښت وکړي.
زه غلام فاروق د لوګر ولایت محمد اغه ولسوالۍ دی بغجان د کلی اوسیدونکی یم. میج دلته خو ډېر مسجد اوسیږي، د نادر خان او د ظاهر شاه په وخت کې، د امان الله خان په وخت کې مسجد او وزیر د خلک ډېر غټ غټ چوکۍ لري، هم په فوج کې هاته تر وزارت داخله پورې ها د میج مسجد خپل وزیر داخله تر شو د افغانستان په حکومت کې. مسجد خلک شې دي په افغانستان کې، شو کاروباري خلک دي، شو ژوند هه جوړ دی. میج کې مسجد په پاکستان کې اوسیږي، د ډېر اړیکې سره لري، هاته تر برین سره تاګ رو تاګ ته مړی ژوندۍ ته ټول ته می سره روسي دي ارڅ نه سره خبريږي.
مشال رادیو چې د افغانستان مسجد وشتنه د سفران پارلماني سیکرټري اقبال افریدی مخه تکشش وا غوي په دا رنگ جواب وکا.
دا خو که بالفرض د کووډ 19 د وجه یا بالفرض د موجوده حالاتو د وجه چاته تکلیف رسیدلی وي، نه هو په سعودي کې کوم خل پراتی دی غوي تم رسی. دا موجوده حالات خو دی لک ټینس د افغانستان د امریکای تاګ والته طالبان حکومت او د هر څه لکه چینلایز کې دل او د دې خو خامخا ټیمالی د باقی په دې کې د وزیرو یا د مسجد او د پاره د هرې مې علاقې مې نه موجود دی په پارلیمنت کې، چې په کوم ځای کې مرکاوټ وي، په کوم ځای کې مسلې وي، د کوم عوامي نمائندگان دي د علاقې هغه سره روابطونه شي، او هغه دی ډیلیګیشن راشي اسلام آباد لا چې هغه سره د داخله کاروی داغی منیگان بزن سر روالو دا طول معاملی با تسیل گو.
پا افغانستان کشه دی مسید مشرانو دا هم وویل چې د پاکستان حکومت تا دی دوی سویلی وزیرستان تا پا تاکشه جوڑ خندینا زر لرکڑی چې دوی پا آسان اخپل سیمتا تا گرو تا کرائیشی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، کابل، افغانستان.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یاویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خیبر پختونخوا لري پروتو کلیوالو سیمو کې غیر رسمي سکولونه یا کمیونټي سکولونه ماشومانو ته تعلیم ورکوي. په 400 کې د کمیونټي سکولونو استادان وایي د کم تنخواګانو او عملی په شمول یو شمیر ستونزې لري، باید د ماشومانو راتلونکي او زده کړو ته حکومت لومړیتوب ورکړي او د دوی دغه ستونزې هواري کړي. بلخوا د یادې ادارې چارواکي وایي پوره هڅه کوي چې د دوی ټولې ستونزې او کمۍ پوره کړي. په دې اړه پیښور نه شبیر احمد جان تفصیل وړاندې کوي.
دا ابتدائی او ثانوی تعلیم محکمې شمیرو تر مخه دا وخت د خیبر پختونخوا پایلر پرتو او کلیوالو سیمو کې شپږ سوا کمیونټي سکولونه دي. دا هغه سیمو کې دي چرته چې سرکاري سکولونه یا نشته دي او یا ډیر لري دي. په دغه سکولونو کې د 1,00,000 نه زیات ماشومان هلکان جنکه زده کړه کوي، خو دغه سکولونو استادان وایي چې د کمو تنخواګانو په شمول یو شمیر ستونزې لري. د 400 شبقدر مټه مول خیل سیمه یو استاد عظما بیبي وایي چې زیاتره مور پلار د کاری سکولونو پشان اسانتیاوی د دوی نه غواړي، کم چې دوی په خپل کم وسایلو کې نشي برابرولې.
زمونږ د کلی خلک چې کم دینه د اغي د موریانو پلاران دا خبره کوي چې آیا ګورنمنت سکول کې خو دي تداسي شیزونه مو یا سر دي او دادي، او زمونږ علاقې کې چې سکول دینه اغي نه ګورنمنت سکولونو فاصله کې ډیر زیات دي، نو ماشومان اغه ګورنمنت سکولونو ته نشي تلی. او اغي وی چې تاسو دوی له ادا ګورنمنت سکولونو سره یو شان مراعات ورکوي، نو موږ خپل کوشش کوو ماشومان له پزاتی پیسو باندې اکثر لکاپیانې پنسلې وغیرہ والو، ځکه چې دې کې ډیر ماشومان یتیمانانی چاله ک ډیر زیات لکه کمزوري خلک دي کې سبق وای نو زمونږ تنهام کم از کم سر لکه ډیر کمزوري دا مونږ داسې نشو کولی چې مونږ خپل ځان مو ساتو او دا ماشوم هغه فیسیلیټیز هم پورا شو نو کو زمونږ دی سیلری کې لګ دغه او شو نو او یا د حکومت د طرفه دی ماشومان ته صفان دغه ملو شو
د مندیزو سیمه تصرف ناظرین وای چې 2015 کال نه خپل کور کې کمیونټی سکول چلوي او زده کوونکې پهونتونونو ته هم رسیدلې دي خوای چې په یوازې تن سکول چلوي چې ورته اوس د زده کوونکو د زیات شمیر لوجه ګرانه شوې ده
په هغه ټایم کې سکول به زموږ په ایریا کې ونه صرف یو د الکانو سکولو نه پرایویټ ونه چې دي لکه ګورنمنت سکولو هغه ځکه اویرنس هم نو بل زما ډیر ماشومان شکر دی الحمدلله زموږ سکول نه چوتې د سٹارټ نمو سره هغه څوک بي اس کوي سو بي اي کوي زموږ په نه دي مسائل دادي چې لکه یو ټیچر ده فار ایگزامپل زه هډ ټیچر يم زه 5th او 4th کلاس پڑھاوم زه 5th کلاس لپاره مکمل ټایم ورک کوي ځکه چې بل سکول د دې سره سکول ریپرزینټیشن کوي بیا افیشل وست کوم دی زمانه پاتې کوز افیشل کوم من کلاسز پاتې کی سٹاف مکمل لرا کړی سر لکه زم چې موږ د سٹاف ما سره د سٹاف ډیر زیات کمی دي
دا بالولي عثمانزو نفیس ګل وای چې د کم تنخواګانو باوجود د دوی د زده کړو معیار غوره دي نو باید د ګرانه او د نورو سرکاري استادانو سره سم دي دوی د خپل مهنت سله ورکړي
چې زمونږ د ګورنمنت سکولونو د پرایویټ سکولونو اسسمنټ شو نه سر هغه کې پرایویټ سکولونو په فرست پوزیشن باندې او سیکنډ پوزیشن باندې زمونږ کمیونټي سکولز بل دا چې زمونږ ټیچر چې کم دي نه غوي تم رقم تنخوا کې ډیر زیات کوشش کوي چې کله 2010 کې ما سکول کلو کړلو هغه ټایم کې چې وو نو سیلری 5000 وا په 5000 کې دا هر څه نه پوره کېدل کمیونټي سکول ټیچر چې دا هغه یو خالام دا هغه یو چوکیدار هم دا هغه یو ټیچر هم دا هغه یو هډ مستریس هم دا
ولې په دې اړه چې کله د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمه پاچا صدا کې پروګرام منیجر سید امجد علی شاه نو پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل چې هر ډول ستونزې هوارول لپاره دوی ګامونه پورته کول پیل کړی دي او د دوی سره د وړاندې پشان اوس د پنګو هیڅ کمی نشته دی
ګورنمنت چې کوم دی نو د هغه پروګرامز دي او په هغه کې چې کوم دی نو دا ګیپس چې کوم تاسو تخکاری اوم د دې ګیپس ختمولو لپاره مونږه په دې باندې دا کار روان کړی فند کمی شاته یو کال دوا مسائل راغلی خو اوس د سینه دا شکر الحمدلله اوس مونږ فنڈز هم اویلیبل دي کمزه کې استاد پکاره دا ټیچرز نور پکار دي ضرورت ته کمزه کې سٹاک ضرورت ته هغه موږ ټول دین نه نیډلو هغه پوره کو
نو ولې جا تکړه چې دغه ټول استادانو له نوې جدید او د ټکنالوژي په بنیاد روزنه شروع کړې دي چې به پر دوی د حکومت د ګامونو او پریکړو نه او حکومت د دوی د ستونزو او کارکردګي نه د موبایل اپلیکیشن د لارې خبرې دي شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو په عمومي سملای کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحاقزی خبرې وکړي اسحاقزی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د پخوانی دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې دایمي استاد ټاکل شوی وو د ملګرو ملتونو پر دې پیکړه طالبانو هم خبرګون خبدل د دقیق خبرګون پر اساس زمونږ همکار اسد الله الدین دا راپور برابر کړی
ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې نن ماسپخین به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازي عمومي اسامبلی ته وینا وکړي رویټرز خبری اژانس د ملګرو ملتونو د ویاند سټیفن دوجارک په حواله ویلي چې د افغانستان ویناوال به غلام محمد اسحاقزی وي اسحاقزی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخوانی دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی وو اسحاق زای داسې مهال ملګرو ملتونو ته وینا کوي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او دوی شاوخوا شل ورځې وړاندې خپل حکومت هم اعلان کړ د ملګرو ملتونو له عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی دې سازمان ته په یو لیک کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړ ملګرو ملتونو د طالبانو د دې لیک د هو یا نه کار جواب نه دی ورکړی خو وی ویل چې د سازمان مشرتابه دا لیک ارزوي سهیل شاهین بیا د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی چې دوی ته یو عمومي اسامبلا کې د خبرو فرصت نه دی ورکړی هغه پرون ازادي رادیو ته وویل دا د دوی حق دی چې ملګری ملتونه یې په رسمیت وپیژني
ما حمایت مردمی داریم
موږ ولسی ملاتړ لرو دا ورته لرو چې د هیواد او خپل خلکو دفاع وکړو د ملګرو ملتونو د کړن لارو لمخې دا زموږ حق دی چې د دې سازمان لخوا په رسمیت وپیژندل شو
د ملګرو ملتونو ویان بیا ویلی غلام محمد اسحاقزی د طالبانو لراته مخکې دوی ته عمومي اسامبله کې د افغان ګډونوالو نمونه لیږلې دي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانستان د استازي د وینا نوبات داسې مهال را رسیدي چې د او نورو نړیوالو سازمانونو د غهیوات کې په زیاتیدونکو بې وزلۍ وارلمخه اندېښنې خودلې دي. د افغانانو هیله دا ده چې نړیوال باید بشری مرستې سیاسي نه کړي او هر څومره ژر چې کیږي د دوی لاسنیوي ته ورودانګي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال لري ته وګي دو یوینی می بجې د خبرونو لنډیز د منور شانه.
د خیبر پختونخوا د سوداګرو بیلابیلو تنظیمونو فیصله کړی چې د ستمبر په 9 په اسلام آباد کې کیدونکو احتجاج کې به برخه اخلي. د ټیکس پر قوانینو کې د دریم بدلون 2020 په نوم د صدارتي فرمان خلاف د دغه احتجاج اعلان د تاجرانو تنظیم آل پاکستان انجمن تاجران کړی دی. بلخوا وفاقي حکومت د دې قوانینو په اړه د تاجرانو د ځینو تنظیمونو سره په خبرو اخترو بوخت دی. طالبانو د ملګرو ملتونو په هغه فیصله اعتراض کړی چې د دوی استاذې د ملګرو ملتونو په شپږویا یمه عمومي غونډه کې ګډون وینا نشي کولای. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلی غلام محمد اسحق زیبا د ګل پورز د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استاذې تو وینا کوي او دا چې طالبان په عمومي غونډه کې د ګډون او وینا حق نه لري. په بلوچستان کې وسلوال برید کې امنیتی سرتیرو ته مرګ ژوبلا وخت د پاکستان پوز د اماړي کو څنګه آی اس پی آر تون په یو بیان کې ویل د وسلوالو په مچ سیمه کې د سرحدي عسکرو په یو چک پوسټ برید وکړ چې پکې یو امنیتی سرتیر ودل شو او دوه نور ژوبل شوي. تر اوسه د حمله ذمہواري چانه ده منل. طالبانو له نړیوالو هوایي شرکتونو غوښتي چې افغانستان ته خپل پروازونه بیا پیل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د کابل په هوایي ډګر کې ستونزې حل شوې. دغه هوایي ډګر چې 13 میاشتې بهرنیانو او له خطر سره مخ افغانانو د ایستلو پر مهال په جزوی توګه ویجاړ شوی وو د قطر او ترکی په مرسته بیرته جوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي ادارې IAEA ویلي ایران نړیوالو پلټونکو ته اجازه نه دا ورکړې چې د اټمي بټیو ورکشاپ ته یې لاسرسي ومومي. د سپتمبر په 12 د IAEA سره شوې تړون تر لاندې ایران موافقه وکړه چې د خپل اټمي مرکزونو د سارګرو کیمرو د مرمت لپاره نړیوالو سارونکو ته اجازه ورکوي چې د حساس مرکزونو ویډیو ریکارډول عمل دوام ولري.
د منور شانه مو د یوې نیمه بجې د خبرونو لنډی تورې دوه سترته ونی د خبرونه د مشال مرکه وړاندې کوو. د مشال مرکه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ملمه ده. نو موږ وایي د غورزنګ خالد علي د تنظیم ساده لوجې د ځنډ کاروي او ډیر زر بعد تنظیم ادارې او د دې مشران اعلان کړی. منظور پښتین وویل چې د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ یا ملي جمهوریت غورزنګ سیاسي ګوند جوړېدو وروسته ګمان کوو چې ډیر خلک په پی ټی ایم لاړ شي. خداسې ونه شو ولوسونه اوس هم له پښتون ژغورنی غورزنګ سره ولاړ دي. د مشال مرکې خبرونه قربا ګلیاز دی را دي چې وورو د مشال مرکه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال رادیو قدرمنوونکو زستا سکوربا ګل اعظم د مشال مرکه کې تاسو ته هرکلی وایم. څنګه تاسو معلومه ده مشال مرکه کې منګه د پښتنو سیمو وتلو شخصیت سره خبرې کوو. دا غوی د کار د ژوند او د مبارزې په اړه وه. دا غوی د خلینو اورو او په موجوده حالاتو کې څنګه تاسو معلومه ده څنګه حالات روان دي. نو په دې کې او په ځانګړي توګه په پښتنو سیمو کې په دې کې د پښتون اژغورنې غورزنګ یو ډیر مهم کردار دی. غورزنګ مشر منظور پښتین را سره ملمه دی. منظور تاسو په پروګرام کې ډیر هرکلی وایم. مننه
خدای مو خوشاله در تاسو ته ورزنګ
سلام ډیر مننه تاسو نه هم منظور ک لکشانی پلو حلو ظلمانی تاسو ک لکشانی من قدمنه اردن کې خبر کئ چې تاسو کمی هلی زلی وس په موجوده وخت کې څنګه روان دي.
د څه وخت کېږي چې پښتون ژغورنه غورځنګ د تنظیم د جوړولو د عمل سره مخامخ دی. نو د تنظیم جوړول ډېره لویه انرژي غواړي، ځکه هم چې دا د تحریک اول ځل دی. نو اول ځل تنظیم جوړول مشکلات او انرژي او وخت دا ټول ډېر زیات غواړي. نو د څو میاشتې کېږي چې مونږ د هغې سره تیریږو او اوس په آخري مرحله کې ده. د دې د وجه چې زمونږ تنظیم سازی شروع وه، تنظیم جوړېدل شروع وه، نو زمونږ په هغه اعمالو کې هغه تېزی نه و، بلکې هغه سستي د دې وجه کېدله چې لږ مونږ په دمه سره په ټیک طریقه سره هغه تنظیم جوړ کړو. اوس تنظیم تقریبا په جوړېدو ده. بیا هم د تنظیم د جوړېدلو په دوران کې هم پښتون ژغورنه غورځنګ چې څه مسایل وو په هغه باندې خپل غږ پورته کولو. اوس هم په نږدې ورځو کې زمونږ یعنی د خپلو کیدیانو دپاره هم احتجاجونه شی کېږي، ورسره به چې څومره د وطن حالات دي په دې به هم په راتلونکي کې زمونږ هغه خپل عمل بیا جاري کېږي چې کله تنظیم مو کمپلیټ شي په نږدې وخت. نږدې مطلب څو ورځو کې
لکه څنګه دا خلک وای مونږ ګورو هم جلسې جلوسونه به تاسو وخت په وخت کول او لا ډیر په کم راځي، خو تاسو څنګه د دې علت بیان کو تنظیم جوړونی؟ نو تنظیم جوړښت په اړه مانی کلکشنی کوم معلومات شریک څنګه تاسو وچ سورزو کې ود دی یو حتمی شکل مخې ته راشي، ته په کوم مرحله کې دی او د کی تاسو سنبي بدون راوسته دی کنه؟
او دا تنظیم چې کوم دی دا په اودو نزیات په ادارو باندې ولاړ دی، په دې کې 10 ادارې کار کوي. زمونږ په مرکز کې هم په ضلع کې هم په صوبا کې هم چرته چې تنظیم وي هلته به دغه 10 ادارې کار کوي، او هغه 10 ادارې کې به زمونږ ملګري هر یو ته خپل یعنی کار ټاکل شوی وي چې ته به دا کار کوې، هر سړي سره به خپل ټاسک وي. مهم چې کوم ادارې دي په هغه کې د یعنی ټروت سیل د رښتیا او چې کوم اداره ده هغه به دا معلوموي چې په دې تیرو شلو کالونو کې څومره میسینګ پرسنس شوي دي، یو فرد په ډیټیل راخلي، څومره اکسټرا جوډیشل کلینګ په بمونو کې یا عام په جنګ کې څومره شهادتونه شوي دي. چونکه دا تنظیم په هر کلی کې موجود دی، لہذا په هر کلی کې به یو تن دې ته ناست وي چې هغه به د خپل کلی څومره په دې شل کالو کې په دې جنګونو کې شهیدان شوي د پښتنو د یو ډیټا ویت سټوري یعنی ویت سټوري هغه فیملی به کمنټ اخلي چې تاسو باندې څه تیر شو څه نه، او داسې څومره مارکیټونه څومره کورونه ړنګ شوي دي. دا ټروت چې کومه اداره ده دا به کار کوي په دې باندې چې د دې رښتیا معلوم کی چې په دې شت کاله کې د پښتنو نقصان څه شوی دی. د دې نه علاوه د پی ټی ایم بل اداره د یعنی قانوني اداره ده، دا په هر ضلع کې 15 کسان دې ته وتلي وي چې کله هم د پی ټی ایم په ملګرو څه مشکل راځي نو دغه اداره په عدالت کې د دوی لپاره کار کوي، د وکیلانو بندوبست په دوی کې وخت پر هم وکیلان وي او هر ډول سیټاپ د دوی لپاره کوي. او کچېری پی ټی ایم په څه حق لا باندې د چا خلاف قانوني کاروایی کول غوښتل نو دغه به اف آی آر هم کوي، دا بل قانوني کاروایی کوي. جلسه د جلوس د احتجاج د دې ټول اړوند چې څومره قانوني کارونه دي تبه دا اداره کوي. بل اداره زمونږ د مالی اداره ده، د مالیاتي اداره چې کومه ده د هغه به یوازې دا نه چې د پی ټی ایم غبه فند ریزینګ به کوي یا د دوی فند به شفاف ساتي، ورسره به دا په هر ضلع کې دغه اداره به د منفی د ضلع جاج هم اخلي چې په دې میاشت کې په زمونږ په ضلع کې څومره یعنی کاروبار شوی دی، څومره په مخ تللی دی، څومره پر شا تللی دی، دا به د مارکیټینګ سیستم چې کوم دی په دې به هم
نظر دا کار ونی چې فنډونه راغونډولي، دا به د اسسمنت او د دې جاج و مخلي چې د پښتنو په سیمه کې کوم مالیاتي یا کوم خلک کاروبارونه کوي نو پاغه اړه و هم معلومات لري دوی
هغه اړه باندې به دوی منځ دا ریپورت پېښ کوي چې د څه کوم شی کمیږي کوم څه زیاتېږي، تر څو چې یو کام خپل مارکیټینګ نه وي مرته معلوم، دوی ته خپل د وطن کاروبار نه وي معلوم، هغه کام خپل فیصله بیا کولای هم نشي. تر ټولو لوی معلومات د یو کام د فار دا وي چې هغه د خپل کلی نه واخره تر شهرونو پره د مارکیټ معلومات دوی ته وي چې دا په کوم اړه روان دی او تباهي بربادي سره مخامخ کیږي که په مخ روان دی. دغه داسې په زمونږ یو اداره یعنی دغه د پاره وي رابطه کمیټي چې ورته وایي، رابطه کمیټي چې کومه په ضلع کې وي هغه به سوري په ضلع کې هغه په ضلع کې چې څومره نور بندونه یا تنظیمونه دي سوله ییز سیاسي هغه سره به اړیکې نسي سیاسي اهنګي به پیدا کوي د پښتنو په منځ کې سیاسي سپیس ولې دی خلا ولې ده دغه خلا کمولو کوشش به کوي داسې چې کومه صوبایي ده هغه به په صوبه کې کار کوي او مرکزي چې کومه کمیټي وي هغه به په مرکز کې د نورو یعنی دلته بلوچ اوسېږي سندیان اوسېږي کشمیریان اوسېږي د نورو قانونو د دوی د تحریکونو د تنظیمونو دغه سره اړیکې نیسي او د دوی سره به هم آهنګي او مشترکه څومره کار کولی شي په دې باندې کار کوي. د دې نه علاوه زمونږ نور هم ډېرې ښې ادارې دي چې زه یو بیانوم لیست به اوسي خو ټول مو د یو کار دپاره دغه ادارې جوړې دي دا په ادارې په توګه باندې کار کوي. لس ادارې به وي هره اداره کې کم سه کم پنځه کسان وي خو د دغو پنځو یو کس کوآرډینیټر وي یو یې هیډ وي د څلور کسان د هغې سره کار کوي دا به په هر ځای کې که مرکز دی که ضلع دی که صوبه دی د کابینه به په دې طرز وي.
منظور په څنګه تاسو ویلی چې تاسو په عہدو باندې باور نه لري بلکې په ادارو لري او د تنظیم جوړښت هم په دې باندې ولاړ دی. په دې رسو کې تاسو د خبرونو لپاره یو واتس اپ ګروپ هم جوړ کړی دی د دې ضرورت ولې پیښ شو؟
دا خو خیر په د اوس وختونو کې د دې لپاره جوړ شو چې د پی ټی ایم په حق لا باندې کوم معلومات وي چې اور کول کیږي اوس د څو وخت چې تنظیم را جوړیږي نو تنظیم به په خپل اطلاع او نشریات څنګه لري او اطلاع نشریات څنګه کار دغه دی چې هغه به د پی ټی ایم په حق لا باندې چې څومره نشریات دي هغه به هم خپروي اطلاع ورسره ورسره به په دې وطن کې چې څومره هم معلومات راغونډېږي هغه ټولو ته به کتابي شکل هم ورکوي او چې څومره د پی ټی ایم کار دی هغه هم او څومره د پښتون کم غمونه درتونه دي دې ته هم د ټولو ته به کتابي شکل هم ورکوي. نو اطلاع او نشریات پوره د دې لپاره سل او د اطلاع او نشریات چې کوم کوآرډینیټر وي هیډ وي هغه به د پی ټی ایم د ترجمان حیثیت لري.
دا مشال اړیکو کډمن ودونکو مشال مرکه کې را سره د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ملمد یو ولکو شندمالو او د دمی رستو بیا به منظور پښتین سره خبرې اترې جاری ساتو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو دا سی ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د دمی رستو ته پښتون ژغورنې مشر سره خبرو ته ادامه ورکو. منظور تاسو ډیر مخکې نه دا یو خبره تاسو په بار بار کوله چې تاسو پارلماني سیاست باندې یقین لکه پارلمان ته تګ نه غواړي پارلماني سیاست نه کول غواړي سیاسي جهت باندې یا ذات یقین کوي ولی دا پښتون بار بار خلک کوي ولی تاسو د کی هغه کوي فرق کوي تاسو څګنی چې د سر تاسو خپل هغه اهداف تر لاسه کول شي یا هغه مبارزه چې تاسو کوم شروع کړی دا پیل کړی دا
دا څه وشي هم بلایا چې یو خو پی ټی ایم چې اول جوړیدلو نو مونږ چې کله هم درنه وکړه په دینه پس تر کویټه پراتللو نو نن هم پریکارت خبره پرته ده چې هلته ټول جلسه مونږ ته هلته سیاسي اتحاد وکولې هغه سره زمونږ اول کمیټمنټ دوی دار سره خو تاسو کې چیرې پارلماني خلک یې ووټ غواړي نو ووټ مونږ ځان تخپل جلسه کولای شو که تاسو چیرې کامی یعنی د کام او د وطن سیاست کوي چې هغه ته څه شګړه راشي مفادات یو ګټل شي نو په هغه کې به مونږ در سره ونه وګورل چې مونږ د ووټ د لپاره نه بلکې د کام وطن د مفادات د لپاره په دې ریاست یو پرشر جوړول غواړو نو هغه ټول ملګرتیا وکړه او زموږ په وخت کې اعلامیه خوره شوه چې مونږ به د پارلمان د لارې نه بلکې په غیر پارلماني توګه مزاحمتي سیاست کوو. نو چې کله هم دغه وشول په هغه نه پس دا فیصله وسو شوه اوس نیکسټ دا فیصله څوک بدلولی شي فرد که اداره نو فرد نشي کولای په پی ټی ایم کې چې فیصله بدله کی اداره کولای شي یعنی مرکزی اداره به په یو اکثریت رائے سره په دې باندې یو ووټ چوي دا ټول پی ټی ایم د مرکزیت پر اکثریت رائے باندې ټاکل شوی دی چې پی ټی ایم به په غیر پارلماني توګه باندې دلته مزاحمتي سیاست کوي. د دې غره د هم چې دل یعنی په پی ټی ایم کې مختلف ګوندونه سپورټ هم کوي دوی جلسې جلوس ته هم راځي او ورسره کچیر مونږ په دغه کې لار ټوچې نه خامہ خامہ په پارلیمنت ته ځو په هغه مقابله کې به مونږ د هغه غوندونو سره هم په مقابل کې راځو چې کوم زمونږ په سپورټ کې زمونږ سره ولاړ دي. نو یو خو هغه کې دوه خبره ده هم چې دغه فیصله چې کومه ده د فرد کار نه دی، دا د یو ادارې کار دی چې هغه وکیبو پی ټی ایم کې واضحه خبره ده چې فیصله به فرد نه کوي، منظور به نه کوي، مرکزی اداره به کوي. نو دا د مرکزی ادارې مشترکه تر اوسه پورې دا عمل او فیصله ده چې دغه به دیږي شنبه نه مونږ په مخ باندې بوزو. که چیرې یو فرد وغواړي چې دغه نو هغه رایه پیش کولی شي، فیصله به په جمهوري توګه مشترکه کیږي.
تاسو څنګه خبر غوړې په جمهوریت توګه معنی تاسو دننه په تنظیم کې یو غشتہ خو تاسو اوس په دې رستو کې ډېر نږدې ملګری خپل یو پارټي جوړ کړ، نېشنل ډیموکراټک موومېنټ. نو آیا تاسو سره اختلافات او کنه هغه مخکې دا ویل چې پارلماني سیاست باندې زیات خبره کوله د موسم خبره کوم، نو آیا د سره بستاسې په تنظیم معنی غورزنګ معنی اثر پریوزي؟
اول خو مونږ فکر کوو چې د زمونږ په غورزنګ اثر پریوزي، خو چې کله مونږ ولسم نو ولې دل چې هغه کلک د پی ټی ایم سره ولاړ دی چې خوازه خونه زی، نو پوه شو چې دا څه خاص اثرات یې نه ولرل د خبرې. نو پی ټی ایم سره ولسونه اوس هم هغه شان ولاړ دی، هیڅ خوازه خونه دا نه و پارتو ته تللې دي، نه دا څه بل مسله شته. دا یو څه تنان چې دوی اول نه ملګری وو هغه نه دا نور ټول پی ټی ایم په خپل ځای باندې په خپل موقف باندې په خپل تګلار باندې په خپل هغه فیصله چې ټولو مشترکه کړې وه چې دوی هم پکې شامل وو. دا پیسره چې مونږ کوله چې پی ټی ایم بغیر پارلماني په دې کې دوی شامل وو، دوی په هغه باندې هغه ورځ مونږ ویډیو هم کړې وه، دوی را سره ولاړ وو، کام ته مبارک باد ورکړې چې مونږ آئین جوړ کړو. نو هغه آئین زمونږ تګلاره وه، په هغه باندې دوی د څو کسانو نه روان نور ټول پی ټی ایم په هغه شان په خپل ځای ولاړ دی. نو مونږ نه شمارو چې داسې څه اثرات به یې وي. اثرات هلته وایي که چېرې ولسونه د پی ټی ایم نه تللي وای دوی سره وای، بیا به پی ټی ایم په دې باندې دا کولو سره خو اوس د دوه چونکو ولسونه خپل د پی ټی ایم سره ښه کلک ولاړ دي، نو هغه اثرات یې شته. باقي دغه خبره چې دوی په پارلماني سیاست یقین ساتلو، نو ظاهره خبره ده دوی د پارلماني ګوندونو سره اول تعلق لرلو، نو بیا په کار وه چې دوی هغه ګوندونه نه وای پرېښودلي. خو دوی پی ټی ایم ته راغلو، پی ټی ایم چونکه غیر پارلماني وه، درې کاله دا بیانیه دوی سره مشترکه چلوله، او بیا چې آئین جوړېدلو په هغه آئین کې دغه شکل لیکلو کېدلو، نو دوی په دې باندې اتفاق هم کړی وو. باقي د اثراتو خبره نو زما نه شي چې داسې ډېر څه اثرات به ولري.
خو یو خبره دې کې دا چې منظور په دې کې کوم ګورو، نو پښتنو دغه خو تقسیم شو کنه، اوس کوم ګورو ملت پال ګوندونه هم ډېر زیات تی او پارلماني هغه هم ګورو، نو په دې باندې وسرمان خبرې هم شوي وي، خو هغه وی چې د بیاني پوری خبره ده. تاسو څه ګومان کوئ چې د نبي ګوند جوړولو سره آیا دا چې کوم مسلې پرتی دي دا به واقعي حل شي؟
زما نشي خیال چې د پښتنو تقسیم د پښتنو مسلې حل کولای شي. زما خیال دی چې د پښتنو اتحاد د پښتنو مسلې حل کولای شي. پښتانه اوس هم د محکومیت او د محرومۍ ژوند، بیا د تقسیم در تقسیم پوزیشن یې لا نور هم د یو بل تازه او د یو بل نه متنفر کول د مخالفت سبب جوړوي. هغه بیرته کام کمزوروي. د کام مفادات دا دي، د پښتون وطن د پښتون ولس مفادات دا دي چې پښتانه ټول په یو ځای وي، مشران یې او د دوی دپاره په یو ځای کار وکړي. دا په دې کې د کام مفادات دي. که چیرې مونږ تقسیم در تقسیم زو، په دې کې د کام مفادات نه دي، نو زموږ دپاره هر فکر هر یو عمل دغه اخري دلیل چې زه وایم هغه به زما کام او زما وطن وي، د دوی مفادات وي. نو زه چې د وطن او د کام مفادات وینم چې په یو شي کې، یعنی په تقسیم کې نه پوره کېږي، هغه په یونټي کې پوره کېږي، نو زه به کوشش شو زموږ دا وي چې یونټي زیاته شي د تقسیم په ځای. خو بیا هم زه به دا ووایم چې که پښتنو ټول یوه یونټي لرلی، یو تنظیم وای، مضبوط وای، دا به د دوی خوشقسمتي وای. دا ته به بدبختي ووایم چې پښتانه تقسیم لیډر زیات.
نو د دې لپاره د دې رایو ځای کول لپاره کوم ګورو پی ټی ایم کا لومړنۍ بڼه موږ ګورو، نو زیاتره ټول پښتانه ملت پال ګوندونه په دې یو پلیټ فارم باندې راغون شوی هم، خو اوس ګورو چې هغه کې تغیر راغلی دی، بدلون راغلی دی. اوس تاسو نه خلک اوس زی
دا داسې وی هم چې اصل کې ملت پاله ګوندونه چې کله په اول وخت کې یا ملت پالنه علاوه نور هم چې څومره ګوندونه وي د پښتنو سره تعلق لرلو ایون چې کوم هم ګوند دی چې یو پښتون به پکې هغه راغلل د پی ټی ایم سره یې مشترکه کار شروع کړ. نو تاسو نتایج هم ولیدل، ریزلټس یې هم ولیدل چې د کام په فایده کې لاړ، لکه د کوم مفادات یې دوم چې هغه پکې دي. خو کله هم چې موږ د تقسیم طرف ته ځو نو موږ د نقصان د کوم نقصان شروع شي. اوس دغه خبره چې پی ټی ایم نه دوی تللي دي که نه تللي په دې باندې خبره کوم. زه وایم د دوی دا یره وه چې پی ټی ایم یو ګوند جوړېږي، نو که موږ یې سپورټ کړو نو دا خو به د ځان بله ورځ به موږ ته نقصان رکوي. زه به یو شی سپورټ کوم، سپورټ کوم، بله ورځ به هغه شی چې غټ شي ما به خوري. نو اوس چې کله دوی ته واضحه شوله چې پی ټی ایم د دوی په مقابل کې څه ګوند نه جوړېږي، نو اوس به دوی بېرته بیا واپس تقریبا ټولو داسې ګوندونه چې ملت پاله دي هغو ټولو زموږ سره په نوي وخت کې رابطې دا کړي دي چې زموږ مرسته به تاسو سره جاري وي.
په دې کې به د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ هم وي؟
نو څه هغه باضابطه رابطه خو نه ده راسره شوې، خو موږ په ټولو پښتنو باندې په ټوله دنیا باندې غږ کوو چې ټول دنیا دی بلکې پښتنو نه علاوه هم چې څوک کولی شي دا د انسانیت د انساني حقوقو تحریک دی سپورټ دی کی.
اوس هم د پی ټی ایم زیاتره کارکنان بندیان دي، او په دې کې کوم ګورو د علي وزیر نو هم راضي داغي د فار استاسي جدوجہد کم زیاتره ورسید او څنګه روان دي؟
کيو اړخته عدالت ته ګورو نو په عدالت کې مونږ هر ځای ورته نیولې دي توکل نو اخره تر هر پیشه او تر هر څه پورې مونږ دغه سیټ اپ کړی دي. خو بل خو د پاکستان عدالتونه هم تل د پوجان د فشار لاندې پاتې شوی دي، نو په هغه کې مونږ ته مشکلات راځي. نو د دې لپاره په کار وی چې سیاسي جدوجہد هم وشي. تر اوسه پر د کډیانو د لپاره پی ټی ایم لاریونونه او جلسې وکړه دي، خو لا هم مزاحمت غواړي چې پی ټی ایم نور هم د خپلو کارکنانو د لپاره چې په هغه کې د پی ټی ایم مشرتابه موجوده ده، علي وزیر دی، حنیف پښتون دی، اویس عبدال دی، کامران دی، اوس مونږ دا څو ملګري دي، فهیم دی، دا حنیف سره دغه چې کوم دي هم دا نیولې دي دوی د لپاره به پی ټی ایم چې تنظیم څنګه سیټ شي نو په نه پسپا کلک ګامونه اخلي. اوس هم په اولسم تاریخ په وانا کې هم یو لوی احتجاجي ریلی به وي، ته دوی د خلاصون لپاره په درویشتم تاریخ به په لور لایي کې وي. داسې ځای پر ځای د پی ټی ایم احتجاجي نو کېږي، خو د دې نه علاوه به هم چې کله هم هغه جوړ شي دلته یعنی پی ټی ایم تنظیم جوړ شي نه پس پس لا هم په دې نه چټک ګامونه اخیستل کېږي.
د مشال مرکه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین را سره ملمه دی. یو شند مالو د زمیر سو بیا حاضر یو.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
قدر مو درکو د مشال مرکه کې د پښتون اژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین را سره ملمه دي. خبرو ته ادامه ورکو. لکه منظور دی موجوده حالات ته راشو او موجوده حالات کې کوم ګورو تاسو غورزنګ بنسټ پم دی معنی او چې کله تاسو ماته وسم یا چې کله تاسو د رسمل خان نه پدل مارچ شروع کولو چې پسیمه کې د ماینونو پاکولو یو ډیر مهمه خبره وا او غینه تاسو را شروع شوی وای. نو کوګور اوس په جنوبی وزستان کې بیا ویل کیږي چې حالات په خرابې دودي بدمنی زیاته شوې ده او ترهګر بریدونه هم کیږي. څنګه ګوري تاسو؟
دا سوي هم چې لرن ماینز د پاره اوس هم د پی ټی ایم لخوا په کوټکۍ سویلی وزیرستان کې یو در نه لګیا ده نن یې نماله سم ورځ ده چارته یو درنه ده یو پرلت. نو د لینډ ماینز لپاره اوس هم د پی ټی ایم اله زر لا روان دي او قوي دي. دا منو چې موږ بل مسلې ډېرې نه وی حل کړې څه به حل شي څه به نه وی خو دا به هم دا ته هم ټول ومني چې موږ د دې لپاره هڅه جدوجهد هم کم شوې نه دی. هغه شان موږ له اوس هم جدوجهد کوو. او بل خبره د حالاتو په حالات په خرابې دوه روان دي. دا حالات موږ کال یونیم کال لا په دې چغو شروع و چې دغه هغه علاقې چې د پاکستان د فوج تر ولکې لاندې دي، تر کنټرول لاندې دي، هغو ته طالبان بېرته واپس راځي. نو موږ به تل تر تله دا کوېسچن کوو چې څنګه راغلل، غر تا نیولی دی، لار تا نیولی ده، کلی ستا دي، هر شی ستا دي، او داسې پیکټ یې جوړ دي چې یو این ځمکه هم هلته د دوی نه محفوظه نه ده. نو څنګه دا خلک واپس راځي؟ دا د هغې نتیجې دي چې زمونږ په هغه خبرو باندې ریاست غور نه کولو، بلکې دغه شی په مخ روان و، دوی پیکلی و. نن یې نتایج دا دي چې دلته نور هم جنگ په تیزیدو باندې لګیا دی، روان دی، حمله هر ورځ غراتی خبرونه راځي چې حمله وشو. خو مونږ بیا هم دا وایو چې که چیرې د طالبانو لخوا یا د فوجیانو لخوا یا د ګوټي بیرتي یا د خفیه ادارو لخوا د چا لخوا هم چې ظلم کېږي، عام اولس ته زیان رسېږي، مونږ به د هغې پر خلاف باندې غږ خامخا پورته کړو.
خو فوج دا خبره په وار وار کوي چې په قبایلي سیمو کې امن راوسته دی، او دا وخت په وخت دا کم پیښ کیږي. نو دا د ترهګر او د طالبانو څنګه تاسو خبره وکړله؟ نو په دې اړه باندې تاسو لکه په دې خبرو کې زماته یو خبره رایاده شوه چې تاسو به د جدوجهد هم کړی دی، تاسو خو هلې ځلې کوئ، خو هغه خپل هغه آواز یا رسبولو لپاره هغه ادارو کې یا هغه پارلمان کې هم تاسو استازیتوب بیا نه دی پکار چې هغه کې وي او الته دا خبره رسولې وي؟
که چیرې د غږ خبره وي نو غږ خو تر عمران خانه پورې زموږ ملاقاتونه شوي دي، چې څومره هم د پاکستان لوړ پوړي دي، په دې کې یو هم نه دی پاتې چې زموږ غږ نه دی ورسېدلی. وار په وار دلته د سینټ سره چې په هغه کې د سینټ لوی لوی لوړ پوړي وو، د هغو سره زموږ ځار شوي دي، ملاقاتونه شوي دي، کټ مو رسولی. داسې اوس د څه وخت اوله یوه کمیټي جوړه وه چې هغه د سینټ چیرمن د قومي اسمبلی یعنې د دغه چې کوم غوړی سپیکر دی، دغه هم نېشنل اسمبلی سینټ د دواړو سپیکر او چیرمن هم ناست وو، وزیر دفاع هم ناست وو. نو که دغه رسول خبره وي وخت خو تقریبا مونږ یې رسوو. نو اوس خبره دا ده چې مونږ د مزاحمت د لارې پرېشر څومره چولی شو په دوی باندې چې هغه غږ په دوی باندې حوي شي او هغې دپاره کار وکړي. نو هغه به مونږ به د پرېشر دپاره هلې ځلې کوو یو پر امن جدوجهد به زمونږ جاري وي.
ستاسو په نظر باندې د غورځنګ څنګه تاسو ویل چې اوس خو تاسو تنظیم سازي کوئ، خو هغه رنګ پیاوړی دی اوس هم ما رنګ پښتنو کې؟
ها
لکه وسم لکه په د خپل منشور مانی او په خپل خبرو مانی او په خپل هغه مانی تاسو په هغه مانی
ډېر 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 خزه د هیم کرک وینو تکای وینو ټیک ته یو نیم مزګره بر خو د خوکیږي. نور اکثریت چې کوم دی پښتانه دي چې یو ځل د پی ټی ایم سره روان شوی دي، تر اوسه پر حق لک ور سره ولاړ دي، او پی ټی ایم هم په هر ایشو باندې په هر مسله باندې خپل ریزلټس خپل چې کوم حالې زلیدي هغه ضرور ورکوي. هر ځای چې تاسو څنګه خو په راځي نو هغه پی ټی ایم به چیرې د لپاره درنه هم کوي، لوک هم پورته کوي، یو پرېشر هم جوړوي.
ځینې خلک دا هم وایي چې ځینې ملل پال ګوندونه یا کو څوک هم دي هغه د پی ټی ایم د خپل ګټې لپاره استعمالي او بیا ته هغه کیږي، د دې کې څومره صداقت دی؟ آیا تاسو ګوري
زموږ بیانیا دا موږ د دې بیانیا د لپاره کار کوو؟ نو چې څوک هم راځي چې څه هم مقصد لري، ظاهر خبره ده زموږ بیانیا ته به هم په هغه کې خپل هغه ته به هم خپل زور ملایوي. نو موږ په خپله بیانیا روان یو او د پښتون وطن لپاره امن غواړو، خوشوند غواړو. نو په هغې کې دننه کاتو نه پوهېږو چې چا به څه فایده ځنې چګولی شي یا به نشي چګولی، خو زمونږ زیاتره کوشش دا دی چې زمونږ د هلو ځلو فایده زمونږ کام ته ورسېږي.
د پروګرام د پای شپې هم دی منظور اکا، لږ راته د راتلونکي په اړه مانی وایي. څنګه تاسو وایي چې تاسو تنظیم سازي خو کوئ، بیا په دوه کاله پس انتخابات هم دي، نو څنګه ګوري تاسو راتلونکي څنګه ګوري؟ د خپل د غورځنګ خبرو کوم، بیا وروسته د سیمو خبرو کوم.
نو د ریک بخیر خپل تنظیم چې کمپلیټ کین خپل حاله زلبا ته زوی او لا به هم چټک کې وی تر څو چې د کام سره کومه وعده مون کړي، کومه خبره مون کړي، په کوم کیسه مون راڅخه شویو چې هغه چې سري زل خپل کام ته ورکو، خپل سنته ایج ورکو، دغه د پاره خپل پی ټی ایم خپل حاله زل کوي. باقي د سیمه حالات مون چې څومره وینو، نو هغه کېدی شي د چین او امریکا او نور قوتونو په منځ کې دلته په دې خطه کې د یو بل د کاروبار بیلنس کولو یا د یو بل په کاروبار کې شیر اخستلو دپاره، په یو بل باندې پرېشر یا سیټ اپ کولو دپاره فراکسي وارز دنیا څه یوغا کړی وي یعنی فیصله کړی وي، خو موږ به کوشش کوو چې زموږ په خاوره جنگ نه وشي او د خپل ولس د خپل وطن دپاره داسې یوه مبارزه وشي چې زموږ د ولس هم نظریاتي هم جسمانی هر قسم د دوی د تحفظ خیال وساتل شي. موږ به خپلې هڅې په داسې وختونو کې بیا هم جاري وساتو. اول خو دې خدای وکړي چې دا خبرې دروغ وي چې دلته فراکسي وار وي د چاینا د سی پیک د امریکا د روس ته د حکومان کې په دې کړکېچ ته. نو اول خو د خدای دا خبرې دروغ وي، خو بیا هم کېږي نو د تحریک هغه به خپلې هلې ځلې به جاري وي د وطن په خاطر د وطن د امن او د ښه ژوند.
منظور ډیر زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخیسته او په دې حالاتو باندې او په مبارزې او د تنظیم پاړه باندې تاسو تازه حال سره شریکو. ډیر زیاته مننه تاسو.
ډیر مننه
تاسو. قدرمن ودونکو، مشال مرکه کې مو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین خبرې تاسو واوریدلې. هم دې سره خپل کوربه ګل اجازه ورکړي په لوی اعلان مسپارم.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې مونږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او لبیلابلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهه پورس د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی پورس د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واورئ.